السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. دغه پروګرام چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي، پکې مهم راپورونه او مرکې ځای شوې دي. مهم راپور مو دا دی چې د هرات سیمه چارواکي وایي په کوسان ولسوالۍ کې د هیلو ټرست مؤسسه 15 ماین پکان د وسلوالو مخالفینو له لوري تختول شوې دي. د داعش اسلامي دولت د ډلې په اړه هم درته نوي جزئیات خبرو، او همدارس به د نوي ملي جبهې لمشر انور الحق احدی سره د ازادي رادیو د ځنګړي مرکې یا برخه دروورو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. رحمت الله افغان لومړی د افغانستان مهم خبرونه وي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ترکی چارواکي وایي د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې یو شمېر فعالو او نوښتګرو ځوانانو ته جایزې ورکړې، او په ارزګان کې وروستیو سیلابونو مالي او ځاني زیانونه اړولي. اوس هم بشپړ خبرونه. ترکی چارواکو ډاډ ورکړی چې هیواد به د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکړي. دا څرګندونې د ترکی لوی درستیز هولیسی اکار له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې دي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې د ترکی لوی درستیز همدارنګ وویل ترکیه په داخل او سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي، او افغانستان له دې عمله چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی وستایي. افغان ولسمشر د ترکی له دوامدارو همکاریو د قدردانۍ ترڅنګ وویل چې د افغانستان د اردو اساسي بنسټ د ترکی له تجربو څخه په استفادې ایښودل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامو به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل دا څه ډلې شته چې د داعش له نامو نه په استفادې په ځینو ولایتونو کې امنیت خرابوي.
متانت باندې خپل وظایف خپل اپراسیونونه اجرا کوي، او د دوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسوي، د دوی زالې د منځوري.
دا په داس حال کې ده چې د غزنی امنیتي چارواکو په دی ولایت کې د داعش د فعالیتونو خبر ورکړی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په ننګرهار کې سخت ځپلې، او دا مهال د دې ډلې په ضد په نورستان او کونړ ولایتونو کې عملیات پیل شوي دي. د ورزګان سیمه چارواکي وایي چې د سیلابونو دروتو لامل په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه امن شوې دي. د ورزګان د والی ویان دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې سختو سیلابونو له امله ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. ښاغلي نایب له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له دوو ورځو راهیسې پرله پسې بارانونه وریږي، او یو شمېر خلک زیانمن کړي دي. او د افغانستان د مخابراتو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې یو شمېر فعالو او نوښتګرو ځوانانو ته جایزې ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ایمل مرجان نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل د نوښت ډیوي د پروګرام له لارې یو شمېر نوښتګرو ځوانانو په آزادو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې څو تنه یې یادو سیالۍ ګټلې دي.
تاسو ته ډېر مبارکي وایم، او د مخابراتو وزارت دغه هڅې همیش به ادامه پیدا کوي تر څو چې موږ وکړی سو نور دغه سې مبتکرین را پیدا کړو.
د جایزو ګټونکي ځوانان د حکومت د کار ستایي او زیاتوي چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې ګټور تمام شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل کړې څو ځوانان وهڅوي چې په افغانستان کې د نوي ټکنالوژي د ودې په برخه کې کار وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
سلامونه. هند اعتراض کړی چې ولې ملګرو ملتونو د پاکستانی وسلوالو یو مشر د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي وسلوالو ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تروریست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم نسته. هند دغه ډله پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤوله ګڼي. هغه برید د جنوري پر دویمه سوی وو. په دې حمله کې و هندي عسکر وژل شوی وو. جیش محمد ډله دغه راز په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان په برید هم تورنه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پوویل په تور لیست کې د اظهار نه شاملېدل د درک وړ مسله نه ده او دا منل لري چې له ترورستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. د ملګرو ملتونو د ډیپلوماتانو په وینا چین ویلي چې د پټانکوټ له برید سره د مولانا اظهار د ارتباط لرلو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه سته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له نیکه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تروریستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناک راډیو اکټیف مواد ترلاسه کړي. باراک اوباما د اټومي امنیت سرمشریزې ته په واشنګټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅې کړي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړې ده.
There is no doubt that if these
پدې کې هیڅ شک نشته کدا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګنا خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي، نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندې سي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه ولېږي. اوباما بیا وویل چې د وی مڼې په اندازه پلوتونیم هم کولای سي چې په سلګونو کسانو وژني. په واشنگټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولې چې ویل کیږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونو کډوال بیرته د هغوی جګړه ځپلي هیواد ته ستانه کړي دي. دغه ټولنه وایي ترکیې د جنوري میاشتې له نیمایي د ورځې شاوخوا سل نارینه ښځې او ماشومان له خپلې خاورې اخراج کړي دي. د بخښنې په نړیواله ټولنه کې د اروپا او منځنۍ اسیا د برخې مشر جان دالو هیسن پرون ویل د اروپایي ټولنې مشران باید ترکیه وهڅوي چې دا بهیر ودروي.
د ترکیې حکومت ته پکار ده خپل د غلانجمنې غیر قانوني او غیر انساني کړنې ودروي. هیڅ هیواد حق نه لري چې کوم شخص یې جنگي ساحې ته ستون کړي. په بدل کې اروپایي ټولنه باید ترکیه وهڅوي چې دغه ډول چارې ودروي.
په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر رد کړ چې د سوریې کډوال دي بیرته د هغوی هیواد ته ستانه کړی سوي وي. خود اروپایي کمیسیون یو ویاند ویل دوی دا ادعاوي په جدیت سره څېړي او له انقرې سره به یې مطرح کړي. د آذربایجان په خاورې کې دننه له نګرنو قرباغ لانجمنې سیمې د درنو نشوتو راپورونه ورکول سوي دي. د ارمنستان پوز پر آذربایجاني ځواکونو د حمله د پیلولو تور لګولی چې وایي ټانکونه، درنه توپخانه او جنگي سرخیل وته کې پکښې برخه لري. خو د آذربایجان پوز وایي د جنگ په لومړۍ کرښه کې د شپې لخوا اول د دوی پر ځواکونو درنه حمله وسوه او د آذربایجان پوز مجبور سو په ځواب کې عاجل اقدام وکړي. نګورنو قرباخ چې په آذربایجان کې د نن پرته سیمه ده اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي او ارمنستان ور باندې کنټرول لري. د ارمنستان دفاع وزارت ویل چې په دې جګړه کې چې ظاهرا لا هم روانه ده دوړو لوري ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سپینې ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه د دې پریکړې ستاینې وکړې چې په کابینه کې د سیاسي کسانو پر ځای مسلکي کسان اټاکي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې جو بایډن د عراق د صدر اعظم د سیاسي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. بایډن دغه ورځ د داعش ډلې پر ضد د هڅو پر دوام هم ټینګار کړی دی. د امریکا او عراق دغو مشرانو دغه ورځ د عراق له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ پر هڅو هم خبرې وکړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شئ.
وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د داعش پر ضد پر ټولو هغو سیمو کې چې د دوی د فعالیتونو څرک لګېده افغان ځواکونو سخت عملیات کړي او دا ډلې له منځه وړي دي. دا په اصل کې دي چې څه وخت مخکې د غزنی او زابل چارواکو په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت د زیاتېدو خبره کړي.
داعش په نامه مخکې په هلمند، فراه، زابل، غزنی کې وو. د ملي اردو او ملي ځواکونه دا که په مقابل کې د خپل پلان سره سم مبارزه کړي.
د نوې ملي جبهې له مشر انور الحق حدیث سره ازادي رادیو ځانګړې مرکه کړې ده.
که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي. اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سره نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ قانون اساسي نم تخلف وسلو، موافقت نامې نم تخلف وسلو.
خلی هدی ویل که جرګه راونه غوښتل شي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. د همارې چې د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزله یتیمو او کارګرو ماشومانو ته قلمونه، کتابچې او بکسونه ورکړي دي. په دویم برخه کې د دغه پروګرام حقیقت څه دی او تاندې څنګ دوه اونیز خبرونې هم اوریدلی شي. وخت په افغانستان کې 2 بجې او لس دقیقې راځو. لومړی مطلب ته، د زابل او غزنی ځینې سیمه ییز چارواکي او په ولسي جرګه کې د دغو دوو ولایتونو استازي وایي چې په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه استازي او د خلکو قومي مشران دا ردوي چې په دغو سیمو کې د داعش فعالیتونه زیات وي. اخوا د دفاع وزارت وایي د داعش او نور وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان پوځانو عملیات په چټکۍ روان دي او د داعش ډلې تر ډیره پورې په هغو سیمو کې چې د دوی څرک لګید ځپلې دي. قسیم سولمل په دې موضوع کار کړی او سره سره ستډیو کې د مهرباني او کیسه جزئیات په اړه
مننه ستانګزی صاحب. سلامونه وایم تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د زابل او غزنی ولایت ځینې استازي وایي چې په دغه دوه ولایتونو کې د طالبانو علاوه ځینې نور وسلوالې ډلې هم فعالیت کوي او دوی فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي. په دې اړه مو د زابل د ولایتي شورا له منشي اسدالله کاکړ سره خبر وکړلې. شغلی کاکړ ازادي رډیو ته ویل چې که څه هم رسمن دغه ډلې نه دی ویلي چې دوی د داعش ډلې پر ارتباط لري، خو د په خبره د دوی فعالیتونه د پخوا په څیر په پرتله ډیر پراخ دي او ډیر پرمختللي وسایل لري. شغلی کاکړ په خپل خبرو کې اشاره کوي چې دوی جامع د ځای وسلوالو یا وسلوالو طالبانو څخه توپیر لري. دوی ډیری پیسې او ډیر امکانات لري. دغه راز دوی په دغه سیمو کې په ډیر جدیت سره کوشش کوي چې ځوانان او خلک خپل لیکو ته جذب کړي. نو شته چې د نوموړي د خبرو یو برخه وورو.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډیر مجهز دي. سلاوي موډرن دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته پورو ته دوی کوم ځای کې چې دوی پورونه یې هلته افغانان هېڅ نه ورکړي دي. هغه منطقې ته افغانان هېڅ هغلته که چیرې د دوی سرای ته یا کور ته وګوري، افغانان له هغوی سره جنګ و جنجال کوي. شریف سترم ټینګ دي دغه جنګ کې چې دوی مثلا جنګ کې پرې ولسوالي یا پرې پوسته باندې هغه افغاني طالبان ورسره ګډي نه، دوی یوازې جنګ کې.
په ورته وخت کې د غزنی یو شمېر استازي هم وایي چې په دغه ولایت کې ځینې وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي چې فعالیتونه د پخوانیو سیمه ییزو وسلوالو غوندې نه دي. دوی وایي که څه هم نه وایي چې د داعش ډلې دي، خو اندېښنه څرګندوي چې دغه ډلې پراخ فعالیتونه لري او ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. په ولسي جرګې کې د غزنی ولایت استازي محمد عارف رحماني په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
در غزنی به عنوان یک ولایت استراتژیک تلاش کردند که پایگاه داشته باشند، سربازگیری بکنند و ظاهرا در بعضی از جاها هم موفق شدند. معلوماتی که ما داریم در مرز ولسوالی جاغوری، ولسوالی گیلان و ولسوالی خاکفقان، همچنین در برخی از مناطق ولسوالی بزرگ اندر و حتی حجرستان، کسانی به عنوان داعش و فعالیت های شبیه به داعش اونا حضور دارند. چی میتونه نگران نباشه؟ یک گروه سرطانی در حال تکثیر.
باید وایم چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په د افغانستان خاوره یا سیمې نام نکړي. د دغه وزارت چارواکو ته ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی داعش پر ضد باندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې عملیات کړي دي. وایي چې دا مهال په د ننګرهار او دغه راز د نورستان او کنړ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دغه ټلې په وړاندې د دوی عملیات روان دي.
بلې، ډېره زیاته مننه قسیم سولمل. د زابل او غزنی د زینو چارواکو او ولسی جرګې کې د دې ولایتونو د استازیو د هغو څرګندونو په اړه مو معلومات راکړل چې وایي په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو فعالیتونه زیات شوي، خو دوی دا ردوي چې دغلته د داعش یا اسلامي دولت ډله فعاله وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د نوې ملي جبهه مشر وایي که حکومت پر خپل وخت لوی جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. انوار الحق هدي د شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې یو وار بیا د انتخاباتو له لارې د نظام د بدلون غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو له انتخاباتو سره سم باید د جمهوري ریاست انتخابات هم وشي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمن له ښاغلي هدي سره مرکه کړې او لومړی د ځینو دولتي چارواکو د استعفاګانو د عواملو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
خواخو منګه وندې خلکو اپوزیشن به ویل چې دا حکومت کارا حکومت نه دی، بی کفایت دی، نتایج دی کار چې ته نه دی. اوس داخل دی حکومت نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسی معلومه نه دی، یا هم خپل د حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود او حتی بعضې حالاتو کې د فساد خبرې هم سده پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط امغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کیږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم څه څه ضعیفیږي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه، داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځلې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا حالت څه ډول ارزوي او علت یې څه دی؟ فقط په دې خاطر چې حکومت ونه کړی سو چې لوی جرګه راوبلي او که څنګه ځینې نور مسایل دي؟
ځینې خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو داسې خبرې اورېدل کېدلې چې لوی جرګه نشي دایرېدلی، نشي دایرېدلی او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولای. ولی ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی. نو په اساس باندې ځینې خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړی وو چې کېدای شي اغلب صفت یو معاون دی رئیس جمهور راشي، ګرچې د هغوی طرفدارانو وروسته دا خبره صدرات کړله. اما ما په فکر باندې چې دا د هغه نه لرې نه ده، له امکان نه لرې نه ده چې دوی دا بحثونه کړي اوسیږي. کېدای شي چې وروسته چې دا خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي اوسیږي. جنرال صاحب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی ته دا شاید منلو ول نه ده. اول دا معنا دی نه لري بحثور باندې سوی وخت کې لا قلب دې باندې سره فکر سره سوی وسیږي. ولې دغه هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت ته، که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي. اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سره نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دې هم تخلف کیږي، قانون اساسي هم تخلف وسلو، موافقتنامه هم تخلف وسلو. بل اخره دا یو خطر حکومت سره نشته بالکل، او دا بحران څه دورس پرز کیږي.
هم دې ستونزې ته په کتو چې حکومت نسي کولای لوی جرګه راوغواړي او بل اخر مشکلات هم زیات دي، فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام اوسي که چېرې دا حکومتي مشران خپل مابینځو کې جوړ سره راسي او بل اخر دا مشکلات به حل سي؟ یعنی فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام اوسي دا به د افغانستان په ګټه وي؟
که سیاسیون په خپلو منځو کې څه موافقت شي ورکړي دا یو ښه شی دی. اما د دوی موافقه باید د قانون په چوکاټ کې څه وسیږي. که هر ساحه کې هر مشکل چې د دوی د قانون له چوکاټ نه د باندې سره حل وي، نو بیا په اوس ورځ سره قانون بې معنی کیږي. نو هغه نتیجه بیا دا ده چې بحران د مشروعیت منځ ته راځي، او کېدای شي بیا نور حلقې هم چې ده د قانون له چوکاټ نه د باندې بیا سره حرکت کوي چې هغه باید چپه ګټه نه ده.
درمنو اوریدونکو د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر انور الحق هدي خبري مو اوریدل چې لاس د ډیرو سره په یو ځنګړی مرکه کې کړي وی او ویل که حکومت پر خپل وخت لوی جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. دغه ځنګړی خبري په بشپړ ډول هم د ازادي رادیو لري پراتلونکو ورځو کې اوریدل شي. اوس به ورشو هرات ته. د هرات سیمه ای شروع کوي په کوهسانو لسوالي کې د هلو ټرست موسسه 15 ماین پاکان د وسلوالو مخالفانو له لوري تختول شوی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل دا ماین پاکان تیر ورځ ماسپخین محل تختول شوی خو تر اوسه درک نه دی معلوم. همدوس په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر لمک سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کړي. خغلی صابر ستړي مشه په خیر راغلی. د دغه 15 تختول شوی کسانو په اړه باندې ورستي جزئیات څه دي؟ آیا د دوی د خلاصون لپاره عملیات پیل شوی؟ عملیاتو څه نتیجه ورکړي که څنګه؟
بله، طوری که شما اشاره کردین 15 تن از کارمندان مؤسسه نمپاکی حلوتراز از روز گذشته در مناطق سرحدی میان دو ولسوالی کوهسان و قوریان ولایت هرات که سرحد دارند با کشور ایران و 3 افراد ناشناس به گفته جلانی فرهاد اختطاف شدند. آقای فرهاد برادرزادی گفت که افراد اختطاف شده به ولسوالی بلران، یک دیگر از ولسوالی سرحدی با دو کشور ایران و ترکمنستان انتقال داده شدند. به گفته آقای فرهاد، مقامات ملی تلاش میکنند که از طریق متنفذین و بزرگان قوم راههایی برای آزادی از این افراد مهیا سازند. حالا هم عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت هرات میگه که قمندان امنیه با تعدادی از نیروهای امنیتی به محل این رویداد اعزام شدند تا تلاشهایی برای راهی افراد آماده بسازند. آقای احمدی میگه که تاکنون نیروهای امنیتی 7 تن از افراد دو قمندان مخالف و مسلح دولت به نام ملا طوفان و ملا حیدر که اینا را متهم به اختطاف افراد میکنه اونا را گرفتار کردن و تحقیقات به خاطر آزادی افراد از نزد افراد بازداشت شده ادامه داره و بله. در صورتی که به گفته آقای احمدی این موضوع نتیجه نده، عملیات نظامی در این مناطق به خاطر آزادسازی افراد آغاز میکنه.
بله خاغلی صابر، یا ورسته پختنه جزئیات لکس کم یا لند توګه باندې راتراکی لدی مخ کی هم دغه سی پیخ شوی دی کڅنګ او په وخت درته داخله خوشی شوی کڅنګ، یعنی لږ وخت نیول دی دوی د ژغورنې عملیاتو کڅنګ. بله صابر سپ زما غوړی بله لبد مرغه په هرات کې د ازادي رادیو له خبريال شاپور صابر سره زموږ ژوند د ټلیفوني اړیکه پرې شوله، خو مننه ترې کوو چې جزئیات ورستی راکړل. هغه دا و چې د هرات امنی قمندانۍ د 15 هغه ماین پاکانو د خوشی کولو لپاره خپلې هڅې پیل کړي چې تېر ورځ په کوهسان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري تښتول شوي. دوی وایي چې ډېر ژر به د قومي متنفذینو له لارې د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره چې ویل کېږي وسلوال مخالفینو به تښتولي وي هڅې پیلوي او هڅې پیل کړي هم دي او کېدای شي نتیجه ورکړي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
اوس هم راځو د سپورت یوې موضوع ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له پاکستاني لوبډلې سره په لاهور کې پلان شوې سیالۍ د دې هیوادونو د بورډونو په ګډه پریکړه ځنډیږي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی وایي سیالیو د تاریخ له دې امله ځنډیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو پاکستان کرکټ بورډ ته د افغانستان کرکټ بورډ ته د پاکستان کرکټ بورډ ته د امنیت ډاټ نه دی ورکړل. دې وړاندې پاکستاني رسنۍ ویلي دا سفر د افغانستان کرکټ بورډ لخوا ځنډول شوی دی. د پاکستان سره د دې سیالۍ د کېدو یعنی کېدو تر شاکوم راس پرو د زموږ همکار یوسف خان زدران له خغلی ستانګزی سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ لمړیتوبونو کې دا سیمنګ له نړۍ د بشپړ غړیتوب لرونکو غفتلې هیوادونو د کرکټ سیالي برابر خپل ملي لوبډلې ته په دې پایله کې منګه پاکستان کرکټ بورډ سره یو توافقنامه باندې رسیدلی و چې په اپریل میاشت کې دوی د منګه میزبانی وکړي او په 2018 کال کې منګه د پاکستان میزبانی وکړي. په دې لار کې مونږ درې ورځې سیالۍ د پاکستان د ملي لوبډلې سره درلودلې، همدارنګ 2 ورځې سیالۍ د پاکستان د الف لوبډلې سره درلودلې. خو یقینا د مونږ له طرفه شرط دا و چې موږ ته د امنیتي تدابیرو ډاډګیرنه راکړي چې هغه تر دا مهاله پورې موږ ته نه و راکړې. او د لاهور کومې روسۍ پېښې چې وسولې، پاکستان هم که چېرته یو انټرنیشنل ایونت یا بین المللي ټیم میزباني کوي نو دوی باید د خپلو سکیورټي ډیپارټمنټونو د امنیتي دفاتر څخه دوی کلیرنس واخلي، لوغونه ډاډګیرنه واخلي. دوی په غو کې ډاډګیرنه نه و حاصل کړي او دا تاریخ معطل شوی ده، دا سیریز کینسل شوی نه معطل شوی ده. دا د دوړو بورډونو مشترکانه فیصله و او دا تاریخ معطل شوی ده. آینده کې به دوړو بورډونو بیا په یو تاریخ باندې توافق کوي او په غو تاریخ باندې به بیا دوړو لوبډلې سره یو تر بل دا سیریز تر سره کوي. دا سیریز دواړو بورډونو په مشترکانه ډول پریکړه کړې ده چې موږ دا سیریز نه کوو فلحال، ځکه علت یې دا ده د امنیتي ستونزو له وجې نه، او همدارنګه د پاکستان کرکټ بورډ د خپلو امنیتي ارګانونو څخه کلیرنس یا اجازه نه ده اخیستې یا الټر ته ویل شوي چې اوس دوی په دې حالت کې نه دي، دوی یو انټرنیشنل ټیم میزباني وکړي.
یعنی دوی غوښتنه هم دا وه چې دا سیریز اوس ونه شي او دوی اماده نه دي، همداسې ده.
دوی آماده ندی او مونږ هم ورته آماده گینه د خور زکه سیمنت دی امنیتی تدابیرو شرط پکې سیمنګ امنیتی تدابیرو ډاډګیرانه راکی.
تاسو ولې چې پام دې هڅه کې چې افغان لوبډلې ته ډېر زمينه برابر کړي د سیالیو کی چې دا سیالي ماراتو نور یوادونو ته انتقال شي زکه د افغان او پاکستان په ګډه باندې دلته دوی کورنی لوبغالي دي د سیمکان هم لیدل کیږي.
بالکل بالکل دا امکان لیدل کیږي او په دې باندې مونږ خبرې روانې دي خو مونږ په سیمه کې یو بل سره کومک لازمی خبره ده. مونږ کوشش کوو چې دا سیریز په هر شکل باندې وسی او دواړه ګډونه په دې کې خبرې اترې لا دې مونږ روانې دي او ان شاء الله کومه نتیجه ورکړل تاسو ته به مونږ دې رسنۍ لارې نظر واضح
بلستان اگزې په 2019 ورلد کپ ته رسیدو په خاطر باندې افغان لوبډله باید ډېر زیات سیالي وکړي. دا سیریز مهم دی د افغانستان لپاره. تاسو ول چې هڅه بکېږي لدې ورا خو کچېره دا سیریز نه کیږي یا پاکستان لوبډله نور هیوادونو سره مصرفيږي نور بدیل اپشنونه هم لري.
بالکل یقینا مونږ افشن لرو لکه مونږ درې بوډونو سره د نړۍ د ایف ٹی ٹی بوډونو سره مونږ په تماس کې یاستو او تقریبا درې وړه سیریز نهایی تر خبره تر رسیدلې دي او د پاکستان سیریز په دغه اپریل میاشت کې کېده خو بدبختانه معطل شو. دوه سیریزونه لور حمله لرو مونږ خو تر هغه پورې څه خبره نهایی سوی نه مونږ پر هوکړلې کې مزا کړای نه وي تر هغه پورې مونږ اعلان کوونه.
د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانګي سره مو د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم سره د افغان لوبډلې د لوبې د زنډېدو په اړه معلومات واوریدل. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو یو راپورټ د افغانستان د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزل یتیم او کارګر ماشومانو ته قلمونه کتابچې او بکسونه ورکړل. دوی خپل دې پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی او ویلي هدف یې د بېوزل او بې سرپناه ماشومانو مرسته ده. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
بلا بیلو مدني ټولنو او بنسټونو له دې وړاندې حمله به وسله او به سرپناه ماشومان سره مرسته کړي وخو د مدني ټولنو د شبکې مرسته یو سنوي باندې لري. د شبکې د شنبه په ورځ لسګونه به وسله ماشومان سره د 15 تر کتابچو قلمونو پنسلونو او بکسونو مرسته وکړه. دوی خپل دغه پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی وو او ویلي چې هدف یې د به وسله ماشومان ملاتړ دی. د دغه ټولنې یو تن مسؤل علي پرویز اسادی رادیو ته د یاد پروگرام پاړه ویل
ما خواستند جمع از جوانان با
موږ غوښتل چې اوس میر ځوانان یو بل سره لاس ورکړي او د جشن په ټول افغانستان کې سرتا سری کړو. د خوخی زای د چشاو خو نه ولایتونه په دغه جشن کې فعال ګډون لري. د حمل دریم زموږ د کمپاین د پایلو ورځو موږ زیات شمیر قرطاسی ټولي کړي او بي وزله ماشومان ته مو د کابل په څول سوالو او نور ولایتونو کې وښلې
د مینی کولو په دغه جشن کې هغه ماشومان هم و چې د سرک لغاړي او یو شمیر نور زینو کې هغهي پلاستیک پیرکی او ځین نور سیزونه پلوري. دوی چې په سیرو کې خوشحالي ښکارېدله ویلي باید نور بنسټونه سوداګر او خیریه موسسي هم له دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی وکولې شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له دوه تنو دغه بې وزله ماشومانو سره خبرې کړې دي.
زمانم
فردوس ته پیرکی پلورم زل دولت نه غواړم چې ما ته قلم او کتابچې راکړي تر څو زه خپل زده کړې وکړم. نو می اختیار دی له دولت نه غواړم چې مونږ ته کتاب قلم کتابچې راکړي چې مونږ وکولې شو خپل زده کړې وکړو.
لادی وړاندې په یو شمیر ولایتونو او مرکز کې د بیلابیلو بنسټونو لخوا د افغان بې وسله ماشومان سره مرسته شوې دي خو دغه بې وسله ماشومان بیا له دوی سره تر دې دمه شوې مرسته کافي نه بولي او وایي چې باید حکومت مرستندوی ټولنې او بنسټونه له دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی خپل ارمانونو ته ورسیږي. بیکاری، ناامنی، کډوالي او یو شمیر نور هغه څه دي چې تر ډیره افغان ماشومان د زده کړو نه محرومه کړي دي چې لا دوی سره د درسي مواد مرسته کول شي دوی بیرته زده کړو ته وحسوي. ابراهيم صافي، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم را رسو د دغه پروگرام د لمړی نیمای ورستی برخه ته یعنی د خبري است تازه پیل شوی پروگرام.
خبري است ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیرې بیا له الوتونکو حشرو څخه د بي پيلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي. د ټلیګراف رسپانی د راپور لمخي ساينس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبار کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سمبال کی او پر ریموت کنټرول اداره کړي. دوی وای د دې کار ګټه بداوي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نان یانګ د ساينسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې همره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی، خو دا هم ورته څرګنده شوې چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خپره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سنسورونو او انجن ته اړتیا لري، د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د رادیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوشه شي یا کني خواته والوسی.
جالب ساینسی خبری از زیر مواورید اوس و هم ورزو لند و خبرون تر رحمت الله افغان دستیمی افغانستان و نره لند خبرون را طول کریم.
ترکی چارواکی ډاډ ورکړی چې هیواد به د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. د اورزګان سیمې چارواکي وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه مړه شوي دي. د آذربایجان په خاوره کې د نن اعلی نګونه قرهباغ لنجمنې سیمې د درنون خطو راپورونه ورکړل شوي دي. او د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولی چې دا کیږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونه کډوال بیرته د هغې جګړې ځپلې هیواد ته ستنه کړي دي.
لند خبرونه مو له رحمت الله افغان واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلی شئ. هم درزده ازادي راډیو خبرونه په facebook.com/ازادي راډیو فیسبوک پانه باندې هم خبريږي. شیبه په شیبه تازه کیږي کولای شئ چې ویل ولي. اوس هم ورزو نجیبه زمان ته چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر لس ولایتونو ته سفر کړی او په خپل سفر کې په دغه ولایتونو کې د ترانسپورت په برخه کې ستونزې څېړلې دي. د دغه وزارت ویان حکمت الله کوانج ازادي راډیو ته ویل چې د ترانسپورت وزارت به په دغه لس ولایتونو کې د ملي بسونو د ورکړې، د دغه بسونو لپاره د تمځایونو او د ترانسپورتي ترمینالونو د جوړولو په برخه کې کار وکړي.
هدف سفر به ولایت یعنی نظر به مساوبې
ولایتونو ته سفر د جمهور رئیس د مساوبې لمخه کیږي چې هدف یې لنګدي د خلکو ستونزې ګړل دی چې د دولت او ملت ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي او وروسته به د ولایتونو د اوسیدونکو ستونزو ته په جدي توګه رسیدګي وشي.
د شاغلي کوانټ په خبره په ولایتونو کې به د ترانسپورتي ترمینالونو جوړول د صادراتو او وارداتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي او مواصلاتي چارې به په وخت ترسره کړي. افغانستان اوس مهال بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د سارک غړي هیوادونو د سوداګری او صنایعو خونو استازي افغانستان ته راسي. د دغه خونې د رسنیو برخې مسول سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سوداګر به په افغانستان کې د پنګونې فرصتونه وارزوي او د افغان ولسمشر په ګډون به ل یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره وګوري.
د سارک د صنایعو استازي افغانستان ته راځي او غواړي چې د رئیس سره د وزیرای سره وزارت خارجي سره د نور تجارانو سره هم وګوري. دوی ګرځي ګوري په دغه جنوبي آسیا هیوادونو کې کوم فرصتونه شته او دوی ترې استفاده وکړي او د تجارتي اړیکو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره زمینه ساتي وکړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کانونو، د انرژي، د تولید، د کورنیو تولیداتو او یو شمیر نورو برخو کې د پانګونې ښې زمینې برابرې دي.
او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 8 پوله، یو یورو 8 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 4 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دغه پروګرام همدلته ختمیږي، خو 2019 پروګرامونه لا هم پاتې دي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه تر بیا عمل لامل
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمدی.
مننه رئیس صاحب، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې څومره د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و، د خلکو تعداد او شمیر زیاتو، د دې لاتو او زمندا چې اوس دا پروسه په شکل مختزي، آیا تاسو امکانات ورته ډیر کړی، نوې کسان مو ګمارلې دي، څه اقدامات وکړي دي؟
ډیر مننه تاسو نه کال خپل سلامونه او نیکی هیله ګرانو هیوادوالو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په خوای زمونږ ظرفیت په ریاست پاسپورت کې د چاپ او پرنٹ کول ډیر چیتو، او پس له سو مده چې مونږ په ډیر زحمتونه او کوشش باندې چې ازم او اراده ډیر قوی وو او د پاسپورت ظرفیتونه هغه ماشینونه چې مونږ سره دی لوالکا، او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رهبری او د افغانستان جهات ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه، او زمونږ مامورین هم زیات شو، زمونږ دزګاګانی هم زیات شو، پرنټرونه هم زیات شو، او دارش چې راغلی وو او د افغانستان خلک چیاور په پاسپورت باندې راغی او املاکا چې مونږ پاسپورت غواړو، نو د پاسپورت ظرفیتونه ډیر ټیټ وو، نو ځکه دا ستونزه پیښ شو. اوس له لای الحمد دا ظرفیتونه هم لول شو، تشکیل هم لول شو، او هغه څه عرایزی چې مونږ سره ټول شوی وو په داوطلبانه توګه سره، یعنی چیز مون مامورین حاضر شو چې لو طلبانه کار وکړن. په دوه هفته کې د ولایتو او په یو هفته کې یا دوه هفته کې په یو میاشت کې په مرکز کې د ذخیره چی شوی و ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې په یو ورځ کارونه تر سره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي، او د کابل اوسیدین کوي او تذکره مو د کابل نیوي د ولایت څخه وي، دوی خپل استوګن کې زی په کابل کې، یعنی څوک چې په کابل کې اوسیږي او خپل د ولایت څخه دی، باید هغه تصدیق د وکیل گزاره او ناهی خپل هویت تثبیت وکړي چې زه په کابل کې اوسیږم، او هغه څوک چې د کابل دی او تذکره د کابل دی، دوی سره خو مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو، دوی کولای شي چې تل تراشي بیا ورځ مونږ ورته کارونه خلاصو تر سره کو، او څلورم ورځ دوی کولای شي چې خپل پاسپورت د خپل پوسټخانه د وزارت مخابرات چي دي د مغازای نه خپل پاسپورت تر لاسه کی، او د ولایتو څخه پس له 40 ورځ او 15 ورځ هر څوک کولای شي چې ځان ته پاسپورت جوړ کی.
تاسو د ولایت موضوع یاد کړه، غواړم پوښتنه چې آیا داسې امکانات هم شته چې په همدا پروسه ولایت ته هم تمدید سي او غزول سي، چې دا توزیع پروسه دا غزای څخه اوسي، یعنی داسې امکانات شته کنه که هرڅه باید مرکزی وي فقط مرکز صفه؟
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی. په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یو مرکز دی. نو زدا افتخار هم لرم چې د افغانستان دولت هم دا افتخار لري چې دغه پروسه په افغانستان کې هم عملی کړی دی. نو پرند خو هیڅ امکان نه لري چې په ولایتو کې جوړ شي، مگر تای مراحل په ولایتو کې کیږي. هر څوک کولای شي چې خپل بایومیتریک په خپل ولایت کې وکړي، پیسې مو په ولایت کې داخل کړي، امر د قمندان امنی اخلي او سندونه مونږ ته رالیږي کی خپل مدیر د پاسپورت د پوست سری په لیاره کې. دلته چې مونږ پاسپورت پرند کا بیرته خپل هغه ولایت ته بیرته استو، او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دې ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات مون لرو، او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږه هغه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرال کېږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مگر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې سه چې په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکی لحاظ څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توجیه کوي، یعنی درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دی خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم هم د آنلاین د لیارې هم اخیستلې دي، او دا د وزارت مخابرات پسې لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي، کولای شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسي. نو دا وزارت مخابرات سره هرشته. نو مونږ د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توزیع کړی دي. د امر دندره د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نه لرو. مون دغه دانش چې د کمپیوټر او انټرنیټي زمونږ خلک دغه دانش هم نه لري اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې پس په ولسوالیگانو که مونگ انترنت نلرو دا استونزه شته. که چیره دا فرم هم فعال شی مگر خلق دا امکانات نلری. زکه مونگ دا پاسپورت دروازه دا خلقو پا مخ بانده تلیلیم نیدی، در او سپوره باز دی، او خلق کولای شی چه دنده آفلاین پا سیستم بانده خپل پاسپورت ترلاسه
کړئ. یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورتونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت کې جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وئ د فساد سره مبارزه په برخه کې په دې اداره کې؟ واقعا دا څه کوم ورده هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ او ستاسو د نوي پاسپورت چې دي د کمپیوټري پاسپورتونه چې دي دا تقریبا زه وایلشم چې د شلونه ډیر امنیتی نخانه لري چې په ساده مایکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی مایکروسکوپونو کې او تخنیکی مایکروسکوپ دا امنیتی نخې سلای وګوري او دا هر څوک کولای نشي. دا یو هغه دی چې تر اوسه پورې هیڅ نښانې پکې د جل او تصویر تر اوسه پورې پکې نشته. او دام حقیقت لري چې په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه هغه چې چپ لري هغه هم جل شوی په دنیا کې. دالر چې یو ډیر مهم پیسې دی روپیه دی دا هم اوس په بازار کې جلی پیدا کیږي. دا پاسپورتون چې مونږ چاپ کړی ده یو کمپنی وباندې هغه کمپنی ډیر مطمئن ده په لندن کې ده. نو دا هم انسانان جوړ کړی دي او هغه جلی هم که جوړوي انسانان جوړوي. مګر هیڅ امکان نه لري چې به دغه دیتابیس سره زمون دیتابیس سره مطابقت ولري چې جل جل کی. خوشبختانه تر اوسه پورې هیڅ نښانه پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو ویله مون مبارزه کړی دي او کوو تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادی خلک چه زمونگ امزاگانه زمونگ اسنادونه زمونگ اغا تاپی چی دی چه جل کلی ده نیولم دی او سارنوالی فساد داریتم معرفی کلی ده او یا چه زمونگ مامورین چه پکی لاس در لوده اغا هم مونگ نیوله ده او رسمی پر رسمی توگه سره عدلی او قضایی ادارو تا معرفیم کلیده او محکمه ور بانده فیصله هم کلیدی او دا افتخار هم لرو چه اوز پریاست پاسپورت که 90% ده فساد اداری مخنیوی شویده او یو چه پا ولایاتو که تقریبا 50% تروس است. د 50 نه ډیر تر اوسه پورې هم
مشکلات
او فساد شته.
دغه لپاره هم طبیعي ده چې تاسو اقدامات کوي.
د دې لپاره هم اقدامات کوو. یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو اوس لګیا یو چې د دې مخنیوی هم وکړو.
مننه کوم. شکر.
سلام علیکم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نو زما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څنګه کې اوري زه نورګل شفق یم. زولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هیواده ووتل نو په پردیو هیوادونو کې د پولې ټک ته کیناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغه وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شئ.
ریاض درمل ما د افغانستان د ننګرهار ولایت ما خپل لومړی زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون نه اخیستی دی د اوبو د منابع په انجینرۍ کې. بیا افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې او نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته. اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوخت.
دوستانو، څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ، په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی یې په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی ما، عمل ته لاړلوی شوی ما. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسیده. بیا له هغې وروسته چون تاسې پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دینه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، بیا خصوصا د افغانانو لپاره چون اقتصادي حالت دا اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو. موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو. چون پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري. بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوو، یو شرکت سره دار سمو وګالل. دغه ځای سختیانه مشکلات دغه خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصله مې تلوي تلي پاسې دلي روانم حوصله مې تلوي تلي پاسې دلي اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلي.
خو ملګرو، ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی او د خلکو په هغه دغه تیګه کې خودا خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خندونو او ازغیو پروا و نه کړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل. بیا نو څه وشول وا به را
کرل په عشق لا سونا.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه او زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالونه مکرل په عشق لا سونا.
دوستانو، دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسه کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو، په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د ده څېړنو ښې پایلې درلودې. همدا علت وو چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړ او د محصل په اسمانې هغوی زما دا وړاندیز ومانم. هغوی په پراګ کې د چیک جمهوریت په منځخار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیه په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې هم په نورو هېوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو. بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو کار نه استفاده وکړو. نو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوې څنګه دې ته ماده کوم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړی شي او ناپاک اوبو څخه نایتروجن لري کړي. بیا نو زما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو. هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې. د هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو، افغانستان چې د غریبو هیوادونو لډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمې نه دي چې په ډېره سختۍ د یوه وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دی له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت ده چې موږ ته راکړی دی، او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اصراف چې دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اصراف چې دی موږ باید په دې باندې پوه شو، هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اصراف کړو، دا به دې معنوي چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هېوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دي هغه ساتو، تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره ورسره د دې هېواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شی داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو، کاروبارونه په ځای ودرېد. افغانستان یو زراعتي هېواد دی، که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به په دې مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې نه له دې ځای بل ځای ته لاړ شي، او د بل ځای تګ سره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي،
زه فکر کوم افغانستان کې له ټولو لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال څه معنا، چاپیریال ساتنه څه معنا. پاکې اوبه په دې معنا نه دي چې د کوی لاندې چې کمې اوبه دي دا پاکې دي، ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي، تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي. دا ما پوهاوي په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی، ډېر کار پکار دی. خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیما په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی ته ککړي هغوی باندې فشار راوړي، ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په لویه کې هدف دا دی چې ټولو هېوادونو کې داسې ځوانان شته دی چې هغوی غیر رسمي د خپل هېواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې، سمپوزیمونو کې، داسې ډسکشنونو کې د خپل هېواد نمایندګي کوي او د خپل موقف نه دفاع کوي. افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هېواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو، په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمایندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو، تر څو د خپل هېواد ښه مدافعین اوسو.
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسېدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي، نو هیڅوک به مو هم خپل هدف ته لرسېدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلي درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدا وي چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا همدا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم، بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو ما له مخکې نه هدف درلوده، اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنې که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو، زه دې سره مخالف یم، ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي. سړی بعد له وخته پونتون وایي، سهار کې پونتون وایي، ډیسټنس لرننګ وایي، پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي، هلته داخلي کې درس وایي، شخصي مطالعه کوي، ځان یې دغه ته رسوي. موږ په ساینس کې داسې وایي چې موږ وی آر سوشل انیمالز، نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي، زه هم د یو انسان په حیث باندې موږ هم سوشل انیمالز یو، د خپلې بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زده کړو لحاظ، د ساینس له لحاظ، د ټکنالوژي له لحاظ ټولو وروسته پاتې یو، په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټیکنالوژي وټاکي، زه وایم چې ژوند مشکل نه دی او سړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کولی.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا، ورکا په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا، لدې ښایستا لدې نازک ګلاب نه ولې انسان ولې سړی جوړ کا.
پرختیا هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي، نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورځي، منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څانګې بس کوو چې ځان ته هدف وټاکئ او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانې مه جوړوئ، نو منزل به ستاسې په لاس کې وي. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. بریا مو په برخه.
جہان رشید دا وطن دا سی گلالے جوڑ کا وہ چھڈو ڈے اخرا قلم را وخلا بدے نڑئی کے سانتا سے جوڑ کا.